افغانستان کې د شپې 9 بجې سوي. السلام علیکم او بیا مو هم د ازادي رادیو بلې خبرونه تر شراغلاست وایو چې د ازادي او اوریدونکو پروګرام یې په دویمه نیمایي کې خبريږي. د پنځشنبه ورځ ده، د غویي اسور میاشتې 28 د می میاشتې 14 د خبرونه په خبرونو پیلوو. د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ په نښته کې دوړو لوریو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د راپورونو له مخې د پکتیا په ډنډ پټان او ځاځي اریوب ولسوالیو کې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښتې له پرون غرمې پیل سوي او نن هم روانې وي. طالبانو او پاکستاني چارواکو د خرلاتسي لار د پرانستلو لپاره خبرې کړې وې چې د راپورونو پر اساس بې نتیجې پای ته ورسېدې. د دوړو لویو دغه ادعاوې په بې پرې ډول تایید سوي نه دي. تفصیل وروسته. د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړی استازی زمیر کابلوف وایي طالبان له دې وروسته د روسیې دښمنان نه دي. کابلوف د روسیې له تاس خبري اژانس سره په هغه مرکه کې چې نن خبره سو ویلي، د دې خبرې معنا دا نه ده چې طالبان د روسیې لومړی درجه دوستان دي، خو دا خبره روښانه ده چې دوی زموږ دښمنان نه دي. د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازی زمیر کابلوف زیاته کړې چې د مسکو او طالبانو ترمنځ لا هم مشخص سیاسي محدودیتونه سته. روسیا که څه هم د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه پیژني، خو د ګوتو په شمیر هیوادونو څخه ده چې د طالبانو ډیپلوماتان یې منلي دي. طالبان چې لا هم په روسیه کې یوه ممنوعه ډله ګڼل کیږي، له روسیې سره په تجارتي او نورو برخو کې تعاملات لري. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په شل اوره نړیوال جام کې د ګډون په موخه د ویست انډیز پر لوري خپل سفر پیل کړ. د پنځمې په ورځ افغان کرکټ بورډ رسنیو ته په لیږلې خبر پاڼې کې ویلي ملي لوبډلې د شل اوریز نړیوال جام لپاره ویست انډیز ته روانه سوه. دغه بورډ زیاته کړې چې افغان لوبډله به لومړی متحده عرب اماراتو ته ولاړه سي او له هغه ځایه به سبا جمعه د لندن له لارې انتیګا ته ورسیږي چې د دغو سیالیو لپاره د بشپړ چمتووالي په موخه په یوه 10 ورځني تمریناتي کمپ کې ګډون وکړي. سرچینو ازادي راډیو ته ویلي په آی پی ایل لیګ کې مصروف لوبغاړي به هم ډېر ژر ویست انډیز ته خپل سفر پیل کړي. د فلسطین ولسمشر محمود عباس وایي هغه څه چې تمه کېده دوی له نړیوالو او سیمه ییزو شریکانو مالی ملاتړ نه دی ترلاسه کړی. شغلی عباس نن د عربي اتحادیې په یوه سرمشریزه کې د وینا پر مهال دا خبره وکړه. دا څرګندونې داسې وخت کېږي چې د اسرائیل دفاع وزیر نن ویلي چې د غزې په جنوبي ښار رفح کې به په ځمکنیو پوځي عملیاتو کې د اسرائیل نور سرتیري هم برخه واخلي. یو اف ګالان پوینا دغه عملیات به حماس ډله ختمه کړي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. اسرائیل له نړیوالو انتقادونو سره سره پر فشار کې چې تر 1 میلیون زیات فلسطینیانو هلته له نورو برخو پناه وروړې ده پوځي عملیات پیل کړي دي. د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان له آذربایجان سره د سرحدونو د حدودو ټاکلو د موافقه دفاع وکړه. پاشینیان نن د کابینې په غونډه کې دا موافقه یو بریا وبلله. په همدې حال کې پلسګونو مظاهره چیان چې د دې موافقې مخالف وو له حکومتي ودانۍ د باندې راټول سوي وو چې پولیسو یې د تیتو پره کولو هڅه وکړه. ارمنستان او آذربایجان په دسمبر میاشت کې د سولې پر تړون سلا وکړه، خو د ارمنستان ګڼ هغه وګړي یې مخالفت کوي چې لنجمنې سیمې نګورنو قرباغ ته څیرمه پراته دي. آذربایجان تیر میلادي کال د نګورنو قرباغ د نیولو لپاره پراخ پوځي عملیات وکړل چې بالاخره یې په دې بیلتون پاله سیمه کې په خټه د ارمنانو د دریو سیزو کور واکی ختمه کړه. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین چین ته د دوه ورځني رسمي سفر پر مهال له خپل چینایي سیال شي جینګ پینګ سره وکتل. چین ته د پوتین دا سفر په داسې حال کې کیږي چې روسیا پر اوکراین تر بشپړ یرغل وروسته په اقتصادي لحاظ پر چین ډیره متکی ده. روټرز خبري اژانس لیکي چې پوتین او شي جینګ پینګ موافقه وکړه چې د دوړو هیوادونو ستراتیژیک مشارکت به نور هم قوي کوي. دوی د امریکا متحده ایالاتونو پر هغو اقداماتو انتقاد وکړ چې د دوړو ولسمشرانو په وینا د روسیې او چین لپاره یو تهدید ګڼل کیږي. پوتین چینایي رسنیو ته ویلي چې کرملین د اوکراین د شخړې په اړه خبرو ته چمتو دی، خو د ده په وینا هر ډول خبرې باید د روسیې په ګډون د ټولو ښکېلو هیوادونو ګټې په پام کې ونیسي. په خبري راپورونو کې اوري پر ډیورند کرښه د طالبانو او د پاکستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ د تازه نشتې حال درکوي چې ګڼ کسانې له خپلو مینو کډې کولو ته اړ کړي.
کرکشل تنیز دی کورن چی دی آگوی لرو پرتو سیم خواتا نورو کلو تا کرشیوی دی
لیو تحلیلگر او ری آیا د پاکستان د سرحدي ځواکونو او طالبانو ترمنځ پر ډیورنډ کرښه دا نښتې واقعا د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو د خرابۍ نښه ده؟
طالبان او پاکستانیان ترمنځ پټ اړیکې هم موجود دي. پاکستانیان هڅه کوي چې تر اخره حده پورې امتیازات ترلاسه کړي.
نن په سوله ایز ډول د ګډ ژوند نړیواله ورځ ده، خو ملګري ملتونه وایي په جګړو او شخړو کې تر ټولو لوړه بیه ملکیان پرې کوي. د سره صلیب او سری میاشتې نړیوال فدراسیون وایي افغانستان کې وروستیو سیلابونو د خلکو بشري اړتیاوې نورې هم زیاتې کړې. د سیمې په اړه په یو راپور کې اوري چې د روسیې او چین ولسمشرانو په خپلو کې د ستراتیژیک مشارکت ګډ سند لاسلیک کړی دی. د خبرونې په دویمه نیمایي کې د ازادي او اوریدونکو پروګرام خپریږي.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
ورزو د دې خبرونه درا پورونو برخه ته. پکتیا کې د طالبانو سرچینی وي د ډیورند کرښې په اوږدو کې په ځاځي اریوب ولسوالۍ کې د طالبانو او پاکستاني پولیساتو ترمنځ جګړه کې د دوی یو کس وژل شوی او و نور ټپیان شوی دي. یوې سرچینی ازادي رادیو ته ویلي چې جګړه تر نن سهار روانه وه. بلخو پاکستان کې د ازادي رادیو د مشال څنګه یو خبريال وایي چې د طالب ځواکونو د توپونو په ډزو یو پاکستانی پوځي وژل شوی او څلور نور ټپیان دي. د سیمې اوسیدونکو وایي چې د جګړې لبیري خلک لخپلو مينو کډی کول ته اړسوي دي. دا هم تفصیل
د طالبانو حکومت د پکتیا ولایت په امنیه قومندانۍ کې وسرچینه وایي د ډیورن کرښې په اوږدو کې له پاکستانی پوځیانو سره د طالب ځواکونو په پرونی جګړه کې د دوی یو کس وژل شوی او و نور ټپیان دي. نوموړي چې نه غوښتل نوم او غږ یې په دې راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل مرګ ژوبله د ځاځیاریو په جګړه کې اوښتي او د ډنډ پټان جګړه مرګ ژوبله نه لري. دا سرچینه وایي جګړه پرون پیل شوې وه او تر نن سهار روانه وه. دغه سرچینې پاکستانی اړخ ته د اوښتي مرګ ژوبله په اړه څه ونه ویل، خو په پاکستان کې د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال طاهر خان نن سهار په خپل ایکس پاڼه د پاکستانی سرچینو په حواله په یو بیان کې لیکلي چې د طالبانو د توپ یو مرمۍ په کورمه ایجنسۍ کې د پاکستانی پوځیانو په سرحدي پوسته لګیدلې چې لامل یو پاکستانی پوځي وژل شوی او څلور نور ټپیان شوی دي. نوموړي بیا لیکلي چې دا جګړه له تیرو درې ورځو راهیسې په وقفي ډول روانه ده. طاهر خان دا هم لیکلي چې د جګړې لامل د پاکستان او افغانستان ترمنځ په پوله د خرلاچي دروازه هم تړل شوې او د خلاصولو لپاره د دواړو لوریو ترمنځ خبرې هم بې پایلې پای ته رسیدلې. طاهر خان زیاته کړې چې طالب لوري د خرلاچي دروازې د خلاصېدو او پاکستاني اړخ د ډزبندۍ غوښتنه کړې. په همدې حال کې د پکتیا د ځاځیاریوب ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکي هم تاییدوي چې د دواړو لوریو ترمنځ سخته نښته روانه ده چې سپکې او درنې وسلې هم پکې کارول کېږي. د سیمې یو اوسیدونکي چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان له لوري ړانده توپونه د خلکو په کورونو ویشتل کېږي، خو دغه سرچینې د ولسي مرګ ژوبلې په اړه معلومات نه درلودل.
کرښې ته نږدې کورونه چې دي هغوی د لرو پرتو سیمو خواته نورو کلو ته کډه شوي دي، نو لا هم کرښې ته نږدې کلو کې ویره شته دی. حالت استرالي دی، سرتیري ځای په ځای شوي دي او زمونږ هیله همدا ده چې جنگ بزای خبرونه مخکې لاړ شي او جنگ ته د پایټکې کوتل شي.
د پکتیا د ډنډ پټان یو اوسیدونکي چې د هم نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل
جنگ روان دی، له پاکستان څخه توپونه او همداشان هون راځي، کورونو باندې کلو باندې لګیږي. جنگ چې دی د لویو سلاو دی، توپونه او همداشان لوی وسلې استعمالیږي. ځینې کورنۍ هم له اړوند ځایونو څخه کډه شوې دي، جنگ اوس هم دوام لري.
که څه هم په رسمي ډول د دغه نښتو د پیلېدو لامل نه دی معلوم، خو د پکتیا په امنیه قومندانۍ کې سرچینی ازادي راډیو ته وویل چې جګړه وروسته له هغې پیل شوه چې د عمر په نوم د دوی په یوې امنیتي پوستې پاکستاني پوځیانو ډزې وکړې. خو پاکستاني خبریال طاهر خان بیا د پاکستاني سرچینو په حواله طالب ځواکونه د دې نښتې په پیلېدو تورن کړي. تر دې نښتې وړاندې د تېرې پنجشنبې په ورځ پاکستاني جیټ الوتکو د پکتیکا په وړممۍ ولسوالۍ هوایي حمله هم کړې وه. که څه هم د دغه برید په اړه طالبانو او پاکستان په رسمي ډول څه نه دي ویلي، خو یو شمېر پاکستاني سرچینو وړاندې تر دې ویلي وو چې په دې هوایي حمله کې د ټي ټي پي یا پاکستاني طالبانو غړي په نښه کړي وو. پاکستانی چارواکي په دې وروستیو کې په خورا توند لهجه تور لګوي چې د افغانستان خاوره د ټي ټي پی وسلوالو لخوا د بریدون لپاره کارول کیږي، هغه ادعا چې د طالبانو حکومت یې ردوي. د تیر میلادي کال په وروستیو کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندې زهرا بلوچ دا ادعا هم وکړه چې د طالبانو په حکومت کې یو شمېر قومندانان د تحریک طالبان پاکستان لغړو ملاتړ کوي او هغوی ته د وسلو په ګډون خوندي ځایونه هم ورکړي دي، خو د طالبانو حکومت یې دا ادعا رد کړه.
ومردل چې په پکتیا کې د طالبانو سرچینی وای پر ډیورن کرښه په ځاځي اریو بولسوالۍ کې د طالبانو او د پاکستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ جګړه کې د دوی یو کس وژل شوی او و نور ټپیان شوی دي. پاکستان وایي چې د دوی لوري ته هم مرګ ژوبله اوښتی ده. یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې دغه جګړه تر نن سهاره روانه وه. تر دې مخکې هم پر ډیورن کرښه د دواړو لوریو ترمنځ وسلوالې نښتې شوي چې هر لوري ملامتي پر بل لوري اچولې ده. د پوهنتون له استاد پوهان نصر الله ستنگزی څخه مې د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه چې دغه ډول وسله ولې نشتی ولی بیا بیا کیږي.
د مال نظر دعا هم دا د لایل لري په تیرو څلوېښتو کلو کې متاسفانه د یو قوي مرکزي حکومت په نشتون کې پاکستانیانو پراخ لاس درلودلی د ډیورنډ کرښې په ارتباط او ښایي په ځینو مواردو کې له هغه خپلو حدودو نه هم تجاوز کړی وي. نو دوی پاکستانیانو عادت کړی چې په دغه کرښې په استقامت اقدامات وکړي چې دا په طبیعي ډول اوسني کسانو یا اوسني چارواکو دپاره به ممکن د منلو وړ نه وي. یوه مسله له بلې خوا تاسو ګورئ چې د اسلام آباد او کابل ترمنځ له تقریبا یو نیم کال نه په دلخوا اړیکې په دوامداره ډول د خرابېدو په حال کې دي. د مختلف لاملونو نه لغلی جملې نه د پاکستان د طالبانو تحریک په ارتباط د دواړو لورو ترمنځ اختلافات وجود لري. زه فکر کوم دا ټول د عامل ګرځېدای شي چې داسې شنوجات رامنځته شي.
بلې استاد، د پاکستان چارواکي په دې وروستیو کې رسمن دا تاییدوي چې دوی په افغانستان کې دننه هوایي حملې کړې دي. د حقوقي لحاظه دا یو څنګه عمل دی؟ اولی د نړۍ نور هیوادونه په دې برخه کې غلي دي، ملګري ملتونه ولې ژغ نه پورته کوي؟
اساسا دا سره ډول یو هیواد د حاکمیت او ځمکنۍ بشپړتیا نقصه چې پاکستانیانې کوي هر دلیل چوکي. زه فکر کوم چې لوی عمده لامل دا ده چې طالبان له نورې نړۍ سره سیاسي اړیکې نه لري او نور دنیا او لغل جملې نه ملګری ملتونه دوی په رسمیت نه پیژني یا استازولي دي ته نه دا ورکړي. نو بنان طالبان نشي کولی چې په داسې مواردو کې په رسمي ډول باید شکایت وکړي چې تر دوه شکایت په حقوقي لحاظ تر چیړنې لاندې راشي او پاکستان یو متجاوز دولت په توګه وپیژني.
د پوهنتون پخوانی استاد نصر الله ستنگزی وچې پر ډیورنډ کرښې د طالبانو او د پاکستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ د نشتې په اړه خبري کولې.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وش ساته.
د ملګری ملتونو نړیوال بنسټ وای په جګړو او شخړو کې تر ټولو لوړه بیا ملکیان پرې کوي. دغه سازمان نن د می میاشتې د 14 یا په سول کې د ګډ ژوند کولو نړیوال ورځې په مناسبت تازه خبره کړې خبر پانی کې ویلي چې جګړه حل لار نه ده او سولې ته جدي اړتیا لیدل کیږي. د ورځ په 10 سال کې په افغانستان کې را رسیدلې چې د جګړو او چاودنو د قربانیانو کورنۍ وایي چې دوی بشپړې او دایمي سولې ته اړتیا لري. نور حال د پیروزي عزیزي پراپور کې.
نن د میش پړسمه په سوله کې د ګډ ژوند کولو نړیواله ورځ ده. د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان د دې ورځې په مناسبت د پنځمې په ورځ په خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې په شخړو او جګړو کې تر ټولو ډیره قرباني عام او ملکی وګړي ورکوي. دغه سازمان زیاته کړې چې جګړې د حل لارې نه دي او سولې ته جدي اړتیا ده. دغه ورځ په افغانستان کې داسې مهال را رسیږي چې په دغه هیواد د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته که څه هم جګړې ختمې شوې خو خلک وایي بشپړه سوله نه ده تامین شوې. دوی دا هم وایي چې د جګړو زی لا هم په ژوند کې محسوسي کی.
زمان می یو شیر د چاته و چې زه د خپل بیا د یم دا زی په نکړلم.
د کندهار ولایت اوسیدونکو چینی ګل وایي د جانان پنوم ځوان زوی چې د سری میاشتې سیمه ایز کارکونکو او د تیر جمهوریت نظام پر مهال د امنیتی ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه کې په دغه ولایت کې وزل سوای دی. دا وایي چې لزوی څخه درې ماشومان او ځوانه میرمن پاتې او وس له سخت اقتصادي کړهونو سره مخ دي.
زه شیت سای چلور آیا نتری دا شیت جی چی دا بس رسلیب که کار کوئی وزی تردی مومنان وام دا چا تو وجو سد فول بیا دا لیم دا زیب نا کرلم دا زلنا جوری زما دا ساب دا زما دا زل زخم زین دا زلنا جوری دا چی شبا کمیش بند انسانی کم با مرگ نیم پشالی آری میتی پشالی
د کابل د موسی ولسوالۍ یو اوسیدونکی چې په خبره د امنیتی ستونزو له امله نه غواړي په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې څه باندې څلور کاله مخکې پلار په کابل کې په ستره محکمې په یوه انتحاري حمله کې ووژل سو. دا یې د خپل پلار نوم نور احمد یادوي.
زما پلار چې د ستره محکمې په انتحاري حمله کې و شهید سو، هغه څلور کاله او یو ولس میاشتې کېږي چې هغه شهید شوی ده.
د وزل سوی نور احمد زوی ادا کوي چې هغه مهال د دې حمله پړه طالبانو منلې و. د یادونې ده چې اوس هم په افغانستان کې کله ناکله چاودنې او انتحاري حملې کیږي چې د طالبانو مخالفې ډلې ډېر ځلای بیا د اسلامي دولت ډلې داعش خراسان څنګه مسؤلیت پر غاړه اخلي. بلخوا د سولې د برخې ځینې افغان فعالان په افغانستان کې اوسني وضعیت ته په اشاره وایي چې سوله یوازې د شخړو او جګړو نشتون نه، بلکې ټولنیز او اقتصادي امنیت او په ټولنه کې د ولس ترمنځ عدالت رامنځته کول دي. له دې جلې په تیر جمهوري حکومت کې د امنیت شورا د سولې رئیس انتظار خادم ازادي راډیو ته وویل
د دې خاطر باندې چې بنیادی سولې راشي موږ مجبور او مکلف یو چې د سولې او ثبات ترمنځ فرق وکړو. سولې کې د شي مقطعي او ولې ثبات دایمي، سولې بغیر لا عدالت نشي راتللی. د دې خاطر باندې چې په ټولنه کې سولې راشي د هیرو ولو بخلو پرنسی باید عملی شي، اړخونه باید هم ځان لپاره هم مقابل لور لپاره تعریف پیدا کړي.
د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې په 2018 کال کې په خپل پریکړه لیک 2/14 کې د میش پړسمه په سوله کې د ګډ ژوند کولو نړیواله ورځ اعلان کړه چې د سولې، زغم، شمولیت، تفاهم او پیوستون د وادي لپاره په مناسبه توګه د نړیوالې ټولنې د هڅولو وسیله ده. د دې ورځې په موخه د سولې، پیوستون او همغږي د پایښت لرونکو نړۍ د جوړولو لپاره په توپیرونو او تنوع کې د ژوند کولو او عمل کولو هیله ساتل دي.
ومردل چې نن د می میاشتې 14 نیټه د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان لخوا په سولې کې د ګډ ژوند کولو نړیواله ورځ ده. ځینې پخوانی افغان چارواکي او د سولې فعالان وایي تر هغو به په هیواد کې دایمي او دوامداره سوله رامنځته نه سي چې د خبرو او تفاهم له لارې یو قانوني او ولسواک حکومت نوي جوړ شوی. د تیر جمهوري نظام د دفاع وزارت مرستیال شاه محمود میاخیل وایي افغان ولس یوازې د جګړو نشتون نه، بلکې له رواني، اقتصادي او ټولنیز پلوه هم ثبات ته اړتیا لري. زموږ همکار پیروزی عزیزی له ښاغلي میاخیل د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې سوله یعنی څه؟
سوله خو او امن دا د بشریت لپاره او د انسانانو لپاره ډیره زیاته مهمه ده. البته بیا سوله خپل تعریف لري، یعنی د جنگ عدم موجودیت سوله نه وایي، ځکه چې کچېرې په یو ملک یا په یو سیمه کې هلته بشري امنیت تامین نه وي، فزیکي امنیت تامین نه وي، رواني امنیت تامین نه وي، نو هلته سوله راتللی نه شي. او کله چې سوله نه وي د سولې متبادل جنگ دی او د منابعو کمبودي ده او بالاخره فقر بدبختی ده. نو په دې خاطر باندې سوله د هرې ټولنې لپاره او د هر هیواد لپاره مهمه ده.
مخیل صاحب، څنګه کېدای سي چې په ټولنه کې سوله رامنځته سي او د دې لپاره څه مشخصې کړنلارې پکار دي؟
د بشریت په تاریخ کې چې ګوري نو دغه سوله تدریجه د نظامونو جوړېدل او د سیستمونو جوړېدل دا یو تدریجي پروسه وه. یو وخت کې به پاچایګانې خلکو نیولې، بیا بالاخره مملکتونه رامنځته شول. مملکتونو په رامنځته کېدو سره هغه نیشن سټیټ ورته وایي، بیا نو د هلته قوانین وضع شول او د قوانینو په چوکاټ کې یوه ټولنه ژوند کوي. نو په دې خاطر باندې د یو ټولنې لپاره مهمه مسله دا ده چې یو قانون ولري او هغه قانون هم د خلکو لخوا تایید شوی وي، ځکه چې پخوا که د خلکو لخوا تایید نه شي نو بیا هغه ډیکټاتوري رژیمونه رامنځته کوي. کله چې د خلکو لخوا قانون رامنځته شي، هغه تصویب شي، هلته نظام وي، هلته ټول خلک به له ویرې خپل ژوند وشکل او خپل روزګار مخته بوزي، نو په هغه صورت کې بیا پتولی حقیقی او دا د اسلام د نقطه نظر او پلارنګ د معاصر علما د نقطه نظر تر څو په ملک چې حکومت ولی خنشي نو تر هغه پورې په ملک کې ثبات امن پرختیا او سوله راتلی شي. نو د سولې لپاره د حاکمیت قانون او د حکومت ولی خواله دا دوه مهم اصلونه دي.
د تیر جمهوریت نظام د دفاع وزارت سرپرست او د سولې فعال شاه محمود میاخیل ول ازادي رادیو سره په خبرو کې
د ازادي رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلور ساعته
او سم یو بهرنی مسأله روسي او چین ولسمشرانو د ستراتیژیک مشارکت د لاټینګشت په هدف یو ګډ سند لاسلیک کړ. د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین روسه له هغه چې د پنځم ځل لپاره د روسي د ولسمشر په توګه اعلان سو، د لومړي ځل لپاره په خپل بهرني سفر کې چین ته ولاړ. سفی ولاستانګزای او نور تفصیل.
چین ته د پوتین سفر په داسې حال کې شوی چې روسیا د 2022 کال په فبروري کې پر اوکراین د موسکو له غیر مواجه یرغل وروسته له اقتصادي پلوه پر چین ډیره تکیه کړې. ولسمشر پوتین نن د چین له ولسمشر شي جین پینګ سره وکتل. پوتین له چین سره د ستراتیژیکو همکارۍ د پیاوړتیا په اړه د سند له لاسلیک وروسته په ګډه بیانیه کې په څو مواردو کې له چین سره د خو اقتصادي اړیکو یادونه وکړه.
د ډیپلوماټیکو اړیکو د ټینګېدو د 15مې کلیزې په مناسبت موږ په نوې زمانه کې د چین او روسیا ترمنځ د هر اړخیز ستراتیژیک همکارۍ د ژورتیا په اړه د چین د ولسي جمهوریت او د روسیې د فدراسیون ګډه اعلامیه لاسلیک او خبره کړه.
د اسوسییټډ پریس راپور له مخې پوتین د اوکراین د شخړې د هواري لپاره د چین د ولسمشر شي جن پینګ له هڅو مننه کړې. په دې ناسته کې د دواړو هیوادو مشرانو د ملګرتیا په زیاتې دوه ټینګار وکړ، ځکه دواړه له لویدي سره په کړکیچ کې دي. د روسیې او چین مشرانو په یو مفصله ګډه اعلامیه کې چې هدف یې په نوي عصر کې د هر اړخیزو او ستراتیژیکو همکاریو زیاتول دي، خپل دریزونه د اقتصاد او فضا څخه نیولې تر دفاع، اوکراین او تایوان پورې د ټولو مهمو مسلو په اړه شریک کړل. شي جن پینګ په دې اړه وویل:
"2023
د چین د اسایل مخې تیر کال د روسیې او چین ترمن سوداګري یو پر څلورمه برخه لوړه شوې او د 240 میلیارډ ډالرو نوې ریکارډ ته رسیدلې ده. زموږ اټکل یو څه توپیر لري، مګر دا ارقام په بشپړ ډول سم دي."
د روسیې او چین مشرانو هم پر متحده ایالاتونو د یو لړهغو اقداماتو لامل نیوکه وکړه چې پوتین او شي جن پینګ یې د روسیې او چین لپاره ګواښ بولي. ولادیمیر پوتین چې د جرمونو نړیوالې محکمې له خوا یې د نیولو حکم صادر شوی، په فبروري کې پر اوکراین د غیر مواجه یرغل لپاره رئیس په ندرت له روسیې بهر سفر کړی. دا د پوتین لومړنی بهرنی سفر دی چې د پنځمې دورې لپاره له بیا ټاکل کېدو وروسته ترسره کوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو.
د ایران د مرکزی بانک یو چارواکی وای د ایران او افغانستان کې د طالبانو د حکومت ترمنځ په دوړخیزو راکړو ورکړو کې د امریکایي ډالر پر ځای د ریال پر کارولو خبري روان دي. د ایران تسنیم خبری اجنس د ایران د مرکزی بانک د مرستیال محسن کریمی له قوله ویلي چې دا کار دوی د خصوصي سکتور د صادرونکو او اقتصادي فعالانو د ملاتړ په هدف کوي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
د ایران تسنیم خبری اجنس د دې هواد د مرکزی بانک د مرستیال محسن کریمی له خلی خبر ورکړی چې لوګ دې مودې راهیسې پر ایران د بندیزونو د بیا غیزې کولو لپاره د ایران دولت د ډالرو د حذف او پر ځای په بهرنی سوداګری زړه کړه ورکړه کې د ریالو د کارولو پروژه پیل کړې ده. د ایران د مرکزی بانک د چارواکي ویلي چې د دې کار موخه د ایران د خصوصي برخې د صادرونکو او اقتصادي فعالانو ملاتړ دی. تر دې مخکې د ایران د مرکزی بانک رئیس رضا فرزین هم ویلي و چې له روسیې، عراق او افغانستان سره د دې هیواد په سوداګری زړه کړه ورکړه کې د ریال کارول یې په کړنلار کې شامل دي. یاد ایرانی چارواکي په دې اړه افغانستان کې د طالبانو د حکومت له چارواکو سره د خپلو خبرو اترو د څرنګوالي په اړه ډیر جزئیات نه دي ورکړي. خو د طالبانو حکومت د مالیه وزارت د رواني اونۍ د سیشن می پورس پر خپل ایکسپانا پخوانی ټویټر د ایران د مرکزی بانک لمرستیال محسن کریمی او د ایران د سوداګرۍ او خزانې د خونې لچارواکو سره په کابل کې د طالبانو د حکومت د مالیه وزارت د سیاست جوړونې د مرستیال سلطان محمد زبیر د لیدنې خبر ورکړ. خو کچیر ایران سره سوداګری زراکړه ورکړه د ډالرو پر ځای پر ریال وشي، د افغان سوداګرو لپاره به څه ګټه او څه زیانونه ولري؟ د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي په مشروط ډول دا چاره کیدای شي د افغان سوداګرو په ګټه وي، کنه په زیان به یې تمام شي. د دې خونې د مدیر پلاوی غړي خان جان الکوزی ازادي رادیو ته وویل
که په تومن زمنګ نواخلي بانک په دې کې تجارانو ګټه ده، خو یو شرط لري. هغه شرط دا ده چې د ایران دولتي نرخ تقریبا 6000 تومانه د بازار سره فرق لري. که دوی زمونږ نه د بانک په نرخ باندې واخلي مونږ تاوان کوو، د تجارت هم کمزورې کی. او که چیرته مونږ ته اجازه راکړل شي چې مونږ په بازار کې تومن واخلو او به دوی ته ورکو، تجارانو ګټه ده. د حلولو لپاره یو اقتصادي ناستی ته ضرورت دی.
خاغلی الکوزی وایي د دواړو هیوادونو دولتونه باید په دې اړه خبرې وکړي او یو روښانه پالیسی وړاندې کړي. یو شمیر افغان اقتصاد پوهان وایي چې ډالر نړیوال او باثبات اسعار دي او افغانستان تل په خپلو راکړو ورکړو کې له ډالرو کار اخیستی. افغان اقتصادي شنونکي بشیر دودیال په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
ایران او پاکستان او افغانستان کمزوري هیوادونه دي چې نشي کولای په راکړو ورکړو کې له قوي نړیوالو اسعارو ځان وساتي، او د ډالرو ثبات هم ډیر زیات. په دې توګه ایران غواړي چې د ډالرو تر سیوري لاندې خپل اسعار هم یو څه ثبات ولري.
اقتصاد پوهان دا هم وایي ورسته له هغه چې پر ایران نړیوال بندیزونه عملی شول، آن د افغانستان د پخوانی جمهوریت پر مهال هم له دې هیواد سره راکړه ورکړه پر ریال او یا د حوالو او پولي خدمتونو له لارې کېده. دوی ټینګار کوي دا چې د ایران اسعار ثبات نه لري او ډیر کله د سیاسي تحولاتو سره یې ارزښت بدلون مومي، نو هغه کسان چې پر ریال کاروبار او راکړه ورکړه کوي د دې امکان شته چې په یوه شپه کې خپل ټول شته للاس ورکړي. د یادونې وړ ده چې ایرانی ریالو په بساره توګه په دې ورستیو کې د امریکایي ډالرو پر وړاندې خپل ارزښت بایللی دی. د اسارو د نړیوالو بازارونو د معلوماتو پر بنسټ دا مهال یو امریکایي ډالر د 2.0 ایرانی ریالو سره تبادله کیږي، په داسې حال کې چې د یو امریکایي ډالر ارزښت شاوخوا 2 افغانۍ دی.
د سر صلیب او سری میاشتې نړیوال فدراسیون وایي په افغانستان کې وروسته یو سیلابونو د خلکو بشري اړتیاوې نورې هم زیاتې کړې دي. دغه بنسټ په یوه تازه اعلامیه کې زیاتوي چې وروسته یو سیلابونو د افغانستان د 34 ولایتونو له ډلې 15 اغیزمن کړې دي. دا به اصل کې ده چې په بغلان او ځینو نور ولایتونو کې سیلاب ځپلي وایي چې لا هم عاجلې مرستې نه دي ورسېدلې. نور حال له آبدې سپوږمۍ نه.
د سر صلیب او سر میاشتې نړیوال فدراسیون IFRC وایي چې وروستیو مرګونو سیلابونو په افغانستان کې بشري وضعیت لا کړکېچن کړای. یاد فدراسیون د چهارشنبه په ورځ ناوخته په یوې اعلامیه کې ویلي چې د پسرلي سختو اورښتونو او سیلابونو سلګونه کسان وژلي، زرګونه کورونه یې ویجاړ کړي، دغه شان یې زرګونه څاروي هم له منځه وړي. د IFRC په وینا د غوسیلابونو د افغانستان له 34 ولایتونو له ډلې 25 اغیزمن کړي. یوازې بغلان کې له 200 ډیر کسان زیانمن شوي او زرګونه نور د کورونو له ویجاړې دوه وروسته یې اوس بے کور دي. دا په داسې حال کې ده چې په بغلان او یو شمیر نورو ولایتونو کې د وروستیو سیلابونو زیانمن شوي کسان شکایت کوي چې اړینې مرستې نه دي ورسېدلې. د مرکزی بغلان اوسیدونکي محمد عالم ازادي رادیو ته وویل چې سیلاب کې د کورنۍ شپږ غړي مړه شوي دي.
سیلاب راغی، دوه درې ثانیې نوې تیرې شوې، ما ویل لکه غر چې راباندې راغلی وي. زوی رانه یووړ، میرمن یې هم یووړه، د وراره میرمن مې هم یووړه، په ټوله کې شپږ شهیدان دي.
د بغلان د برکې ولسوالۍ یو قومي مشر برکت الله خان په دې اړه ازادي رادیو ته وایي
په دې دره کې د اوسیدونکو هر کور ته له 15-30 تر 30 پورې زیان رسیدلی. اسلامي امارت د خلکو د زخمونو په مرهم کولو کې مرسته وکړي، څو دا خلک د بیکوره کېدو له امله کډوالۍ ته مخه نکړي. هلته هم په اوبو کې ډوبېږي، بندیانېږي، په زندانونو کې مري، داریګم چې دا خلک لړی رغه مسکته ونه کړی باید دوی ته پاملرنه وشي.
بلخوا په فاریاب ولایت کې ځانمن شوی کسان ادعا کوي چې تر اوسه ورسره هیڅ مرسته نه ده شوې. د فاریاب ولایت د پښتون کوټ ولسوالۍ یو سیلاب ځپلی چې د موضوع د حساسیت لامل یې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل
سیلابونو د خلکو فصلونو د خلکو مالونو د خلکو مزکو ته زیان اړولې، خو حکومت تر اوسه په پښتون کوټ کې له خلکو سره هیڅ مرسته نه ده کړې.
هم دی حال کې د سره صلیب او سره میاشتې نړیوال فدراسیون IFRC زیاتوي چې دا پیښې په داسې یو هیواد کې کیږي چې د دې فدراسیون په ټکو اوس مهال په نړۍ کې یو له تر ټولو بد بشري ناورین سره مخ دی او خلک یې ورسره په مبارزه کې ناچاره دي. د IFRC په اعلامیه کې دا هم راغلی چې په افغانستان کې د مصیبتونو کچه په الفاظو نشي بیانېدای او د دغو سیلاب ځپلو سره د مرستې لپاره بیرنۍ نړیوالې مرستې ته اړتیا ده. IFRC په افغانستان کې ورسته ورختونو او سړو سپو ته اشاره سره ویلي چې یاد ورختونو د خلکو ژوند په ځانګړي ډول کرنا او مالداری د پام وړ زیانمنه کړي. هڅه مو وکړه چې پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د حکومت د دولت وزارت ویاند جانان سائق زیانمنو ته د مرستو د نه رسیدو د ادعا په اړه او د زیانمنو شویو د دقیقو شمیرو په اړه وپوښتو، خو د راپور تر خپرېدو پورې مو ځواب ترلاسه نه کړ.
له دې سره د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. په څو شیبو کې د ازادي او اوریدونکو پروګرام پیلېږي، خو اوس د دې ساعت مهم خبرونه په لنډو کې. د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ په نښته کې دوړو لوريو ته مرګ ژوبله اوښته ده. د راپورونو له مخې د پکتیا په ډنډ پټان او ځاځي اریو بلوسوالو یو کې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښته لپاره غرمې پیل سوي او نن هم روانې وي. د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړی استازی زمیر کابلوف وایي طالبان له دې وروسته د روسیې دښمنان نه دي. کابلوف د روسیې له تاس خبري اژانس سره په هغه مرکه کې چې نن خبره سو ویلي، د دې خبرې معنا دا نه ده چې طالبان د روسیې لومړی درجه دوستان دي، خو دا خبره روښانه ده چې دوی زموږ دښمنان نه دي. د فلسطین ولسمشر محمود عباس وایي هغه څه چې تمه کېده دوی له نړیوالو او سیمه ییزو شریکانو مالی ملاتړ نه دی ترلاسه کړی. شغلی عباس نن د عربي اتحادیې په یوه سرمشریزه کې د وینا پر مهال دا خبره وکړه. د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان له آذربایجان سره د سرحدونو د حدودو ټاکلو د موافقه دفاع وکړه. پاشینیان نن د کابینې په غونډه کې دا موافقه یو بریا وبلله. په همدې حال کې پلسګونو مظاهره چان چې د دې موافقې مخالف وو له حکومتي ودانۍ د باندې راټول سوي وو چې پولیسو یې د تیتو پر کولو هڅه وکړه. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین چین ته د دوه ورځني رسمي سفر پر مهال خپل چینایي سیال شي جینګ پینګ سره وکتل. چین ته د پوتین دا سفر په داسې حال کې کیږي چې روسیا پر اوکراین تر بشپړ یرغل وروسته په اقتصادي لحاظ پر چین ډېره متکیده. پوتین چینایي رسنوی ته ویلي چې کرملین د اوکراین د شخړې په اړه خبرو ته چمتو دی.
ازادي او اوریدونکي جوړونکي اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې اونۍ کې اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه را تپریخي. تاسو خبرې چې د تیرې شمې پورز د طالبانو د حکومت زر ورځې پوره شوې. دا چې په دغو زر ورځو کې د طالبانو حکومت ولی او تګلارې څه ډول وي په دې اړه عام خلکو خپل نظرونه را تپریخي دي. د ورستۍ سیلابونو په اړه هم پیغامونه لرو. دا چې څنګه له سیلابونو وروسته د خلکو لاسنیوي وشي او سیلابونه څه ډول احتمالي ناروغۍ منځته راوړي په دې اړه له متخصص ډاکټر سره هم غږېدلی یو. د پروګرام په پای کې د ورکشو ځانو د لاټې د پروګرام لنډه برخه هم مهروي خو راځي پایل ستاسو پر پیغامونه وکړو.
السلام علیکم ورحمت الله. آزاد راډیو محترم کارکونکو اوریدونکو ته ټول ته سلامونه وړاندې کوم. الله دې وکړي چې ټول بډو جوړ اوسئ. کولا شې د تکبر ولایت نه پیغام پریږدم. پیغام می په دې اړه باندې دی چې طالبانو کڅه امنیت راغلې ده د خبره به صحیح روس پټي رولاتنو کې به امني دا د چې څوک په لډار سره نشویلې او څوک دا نشو کولای چې راپور نه دی ورکړي او
ځکه چې هر څوک په دې ډار کې دی، یعنی څوک چې د حکومت نه په ډار کې شو نو هغه حکومت ته زما په نظر هیڅ حکومت ویلی نه شو، ځکه چې عام خلک د حکومت نه ډیر حق لري چې خپل غږ پورته کړي او خپلې ستونزې نړیوالو یا چارواکو ته ورسوي، مګر د هغوی غږونه دفع کیږي نه خپرېږي نه اورېدل کیږي، که څه هم واورېدل شي هغوی سزاګانې ګوري. نه یوه جدي غوښتنه مې دا ده چې یو خو دې ښوونځیو باندې بیا غور وکړي او ښوونځي دې بېرته تر دولسمه پورې پوهنتونونه دې خلاص کړي، ځکه چې خلک ټول د ستونزو سره لاس ګرېوان دي. هر څوک په خاص توګه نجونې ډېرې ستونزو سره مخامخ دي. هر جنۍ په افغانستان کې یو تریخ داستان لري، نو څوک رواني ستونزې لري په دې اخرو کې، څوک یو رقم او څوک د بل رقم ستونزو سره لاس ګرېوان دي. نو دا مې جدي غوښتنه ده چې دوی خو د اول د ښوونځیو او پوهنتونونو باره کې یو جدي اقدام وکړي، دا باید خلاص شي، ځکه چې ټولنه ورځ په ورځ همدغه جهالت خواته روانه ده. یوازې دا خو نه ده چې دلته فقط انسټیټیوټونه خلاص دي او هغې کې فقط قابلګي او نرسنګ دی، نرسنګ او قابلګي باندې څوک څه وکړي؟ ولې دا نور علم نور زده کړې ښځې یې پکې حق نه لري که څنګه؟
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حبیب اللہ مبشر یم د هلمند ولایت د گریش ولسوالۍ څخه په تماس کې یم. نو په دغه نظر باندې چې طالبانو واکمنۍ ته رسیدلی دي، نو الحمدلله په افغانستان کې ډېر آرامي ده، کم جنگونه په ټاون دا شی نسته، نو موږ ډېر خوشحاله یو. الله پاک ټول عمر بس دغه سی استقامت او دغه سی دغه اخلاق دي تور کې چې د ولس سره شوی کې، نو دغه لند پیغام دی او بس. نو چې د ټولو ولس دا رقم ځان سره ونیسي، لکه خپل د دې خپل د کور خلک شي او دغه ولس د کور خلک هم دي په دې خطر باندې چې دی راغلي دي، دغه ولس په قرباني او دغه ولس په همکاري راغلي دي.
سلام علیکم. سلامونه نیکې له احترامات د ازادي راډیو کارکونکو ته. په ژوند کې خو ډیر بدلونونه راغلي دي، خلک بیکار شوی دی، قسم نشته ده، یوه مړې ډوډۍ تیاران دي چې وظیفې درلودي وظیفې د لاسه ورکړلې. د یو فامیل نه وکه فامیل کې پنځه شپږ نفره ځوانانو، دوه نفره به خامخا په وظیفه او نور سیستم به مور سره جوړو. نو دا زیاتره خلک بیکاره دي، بی کسب دي، باید طالبان خلکو ته د کار زمینه برابره کړي. نو دا باعث دی کېږي بیکاری چې خلک د وطن نه ملاړ شي او بیرته د طالبانو په مقابل کې د امنیت خرابوالی موکي، ځکه خلک د نسو استفاده کوي. زیاتره هغه نظامیان بیکاره دي، هغې ته یو بل ډله یو بل حکومت مشور کوي طالبانو په مقابل کې جنګي.
سلامونه ازادي راډیو ټولو اوریدونکو کارکونکو ته، د خاص طرف ته د ارمان شنوای سلامونه. ورور از مونږ دغه پیغام باید تاسو خبر کړئ، زمونږ په دې افغانستان کې چې کوم سیاست طالبانو روان کړی دی او کوم پریکړې روان کړي دي، باید د جنکو پر مخ باندې مکتبونه پرانیزي، ځکه چې د دوی دا مکتبونه پرانیزي نو اثر هغه وخته پورې مونږ نړیوال هیڅ په رسمیت نه پیژني. افغانستان کې خلک د فقر او نیستۍ سره مخ دي، خلکو کره بیکاره د ډوډۍ درک نه لګیږي. مخکې هر رقم او جمبوري نظام د هر چا په مخې دروازې خلاصې وي، اوس په دو په نظام کې تیر نظام عسکر خو بغیر د هغې نه په دولتونو خپل دولت کې ځای نه ورکوي. خو بدبختانه چې دا څوک چې په مجاهدینو کې هغه خلک هم نیسي بیا چې مثال چا دوله ډزې کړي په تیر دولت تا طالبانو کې، نو څوک چې هغه تیر نظام خو بیا چې مجبوره به شوې لا بړې هغې کې به د عسکري وکړه یو چاره به دا لا روانه کړه. نو الله دا وکړي زموږ دا پیغام تاسو خپور کړي.
سلامونه احترامات مو منئ. زما نظر دا دی چې په دې وخت کې چې واک طالبان رسیدلی دی او تقریبا درې کاله یا زر ورځې پوره کیږي، په دې موده کې او د دې نه مخکې منفي او مثبت اړخونه چې د کوم د درېو قواوو دي، لکه په سر کې ناټو او جمهوریت او ورسره د اسلامي امارت دغه درې ډلې په میدان کې د جنګ په میدان کې سره ښکېلو، د دې په دغه کې پایله کې اسلامي امارت واک ته ورسېدو، جمهوریت او ناټو دواړه یا ماتې وخوړل او یا صحنه نه وېستل شلو. په دې سره دغه درې واړه قواو چې سره په جنگ کې ونامنی هم ډېره وه، د درې واړه قواو د خوانه نامنی وه، هم د ناټو له خوانه وه، هم د جمهوریت د خوانه وه، هم د اسلامي امارت له خوانه وه. اسلامي امارت له خوانه هم نامنی ډېره وه، او د امارت د جمهوریت او د امریکایانو له خوانه د ناټو چې سر کې ناټو د ناټو د خوانه هم وه. خو متاسفانه چې څه وخت دغه دوړلې چې جمهوریت او ناټو و دوی ماتې وخوړل او یا د سانې نه وته امارت واک ته ورسېدو، یو منفي د مثبت دغه خدا و چې په ټول افغانستان کې امنیت تامین شو، او بلکې امنیت له دوی د خوانه خراب او له درې ډلو له خوانه امنیت دوی خراب کړی و. بېرته چې څه وخت دوړلې له سانې نه وایستل شول، یو ډله سانې ته داخله شوه، نو سرتاسري امنیت ورسره خوش و، امنیت رالل. اقتصادي وضع هم تر صفر کچه ورسېدله، تعلیمي وضع هم د صفر کچه ته ورسېدله. خصوصا په تعلیم په میدان کې بیا د خویندو د کار بندیز او د پنتونونو د مکتبونو بندیزونه دغه هم په صفر کچه ته ورسېدله. نو اوس د اسلامي امارت نه مونږ دغه هیله کوو چې اسلامي امارت د مکتبونو خو بار بار ول کېږي، تر اوسه کوم سرک نه معلومیږي او نه پته لګیږي چې کله به کېږي او کله به طرحه جوړیږي. دا طرحه شاید تر اوږدې مودې پورې وغځول شي، او تر هغې وخته پورې چې دا طرحه جوړیږي نه دغه فکر او مکپوره به هم د افغانانو د ذهنونو نه وتلي وي. په دویم قدم کې د اقتصادي پلو ته راځو. اقتصادي پلو کې اسلامي عمارت هلې ځلې ډېرې کوي، هلې ځلې د ستاینو وړ دي، لکه قراردادونه شو، قانونه شو، پټرولیم شو، ډېر ځینې کارونه دي چې هغه دوی په مثبت طرف ته روان کړي دي او په مثبت طرف باندې وړي. نو الله ته انشاءالله امید لرو او امیدوار یو چې اسلامي امارت په واک کې پاتې شي، او دغه کومې نیمګړتیاوې چې په اسلامي امارت پورې دي، لکه د انجونو مکتبونو شو، پوهنتونونو شو، کاربندي دغه خلاص شي، او کو دغه خلاص نشي نو د اقتصادي وضع ورسره ښه شي، انشاءالله امنیت تر ډېره حده پورې تامین دی. یوازې د امنیت په برخه کې پرمختګ ډېر شوی دی، او هغه هم ما مخکې یادونه وکړله چې درې قواوې سره په میدان کې ښکېلې وې، چې یو ډله ناټو وه، یو ډله جمهوریت و، یو ډله اسلامي امارت و. نو په دې کې دوه ډلې چې له سانې نه وتلې، یو ډله سانې ته داخل شولوله، او حتمن نو چې یو دوه درې ګونې قواوې سره په جنګ کې وي، ناامني هم وي او ورسره بې ثباتي هم وي. نو دغې په خاطر باندې اوس اسلامي امارات واک ته رسېدلی دی، نو امنیت سل فیصده تامین دی. مننه دغه زما نظر و تاسو سره مشارک کوو. مننه کوم وده
اوریدونکو. دا وستاسې پیغامونه چې د طالبانو د حکومت ولی د زر ورځو په اړه مو ازادي رادیو ته پریښي وو، موږ هم تاسو ته خبر کړل. اوس هم راځو هغو پیغامونو ته چې په افغانستان کې د ورستیو سیلابونو په اړه دي.
نوښ کلی دی ورود ورته سیدا دی، دا ورود کلی ته برابر دی. دا اوس ورودونه چې سیلابونه چې روان دي، په خوا خو دا ځنګلونه خو ما مخکې په مخکې مسج یادونه کوي چې هغه ځنګلونه حکومت کړده وکړه، خراب یې کړه تېر جمهوریت ته وخته. نو دغه دی بیا خپل استعمالولی، بیا نور تجارانو یا نور خلکو ته په نیمه قیمت ورکوله. حتی وایي دغه غټه مزدا چې بیا ډکه کړې وه، دا په 4000 کالداري د پاکستاني کالداري به ورکوله، یا دغه خلک بیا بنجان کړي وه، په هغو بیا کښله بالا بیا مزدا کوله. نو اوس هغه ځنګل چې هغه حکومت وکښلی زموږ پر کلي باندې سیلاب سیده دی، ورځ په ورځ باندې همځکه وړي خبر کوي چې دغه سیلاب په مخنیوي کې موږ څنګه وکړو. که نوي نلګیان بیا ورته کښېنو پر هغه علاقه، نو هغه نلګیان خو مثال وړي اوس د سیلابونه چې خوته سم ته به دا معلومات او راپورونه درځي چې اوس دغه پر برابر موږ څنګه نلګیان ورته کښېدو، کوم رقم نلګیان چې ښه مخنیوي وکړي دغه سیلابو، دا کلي مره خرابوي وړي.
د نورګان د دواب د منډول دا عمومي لارې دا سیلاب دی، لا سرک وهلې دا فاس کمر دا دی، انسان دی لاز نه هیڅ قانون نشته.
دواو منډول لارې درې څلور د ځایم دا سي خطر ټیک راوتلې دا خو ډیر ځایونه دا سي سیلاب بند زریه بندم خراب شوې دا، خو تر اوسه پر چا اقدام کړی نه دی. کوم د قشن لارې بندي سم مریضان او مشکل ستون زرا ول سوالي منډول خلک مخ دي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ترود مشتبه ډیر غټ غټ توانونه ورسوله د قندهار ولایت د میوند ولسوالۍ د بن تیمور سیمه د لنډۍ په کلي کې تقریبا څو جری په غنمې راسوي وړله پان ونړوله او یوې سرای وې دوه کوټې وې یوه برمه وې وړرسه نو بخچه وه هغه وې وړرسه نو بیخي غټ غټ توانونه دې خواته رسولي دي وروره دغه زما خبرې نشر چې تر مشرانو پورې ورسېږي او دغه زموږ حال ته کتنه وکړي چې راسي مسه د اوسه پورې څوک نه دی راغلی نه چا پوښتنه راباندې کړې ده چې ستاسې څنګه حال دی نو دغه سر نشر کړو الله پاک د خیر درکړي. السلام علیکم ورحمت الله.
السلام علیکم څنګه یاست؟ په خیر یاست؟ د ازادي راډیو اورېدونکو کارکونکو ته ټولو ته سلامونه کوم. هلمند ولایت ناوې ولسوالۍ څخه خبره درسره کوم. زموږ خواته چې دي د حیوانانو مریضې ډېرې شوي دي، د غویو پسو د دغو شیانو، نو چې یو واکسین والا او یو ډاکټرانو دا شیانې د کلي و محلو ته راتلی نو برای ګټه کول، او دا چې دي مسلمانان یې د ډېر مشکل سره مخامخ کړي دي. دغه حیوانان چې دي د غویو ډېرې د ګرانو ګرانو روپو حیوانان یې د لاسو څخه وتلي دي. نو دا چې ما د ازادۍ راډیو څخه دا هیله ده چې پله دا پیغام خپور کړي زموږ ږغ تر لوړو مقاماتو پورې، تر لوړو چارواکو پورې ورسوي. السلام علیکم.
اوریدونکو، د سیلابونو په اړه مو پیغامونه واوریدل. باید یادونه وکړم چې تر ټولو تیز او خونړی سیلاب په بغلان ولایت کې راووت، خو موږ ته تر دغې خبرونې پورې له بغلان د خلکو پیغامونه نه دي را رسیدلي. ممکن لامل دا وي چې خلک په خپل غم کې مصروف وي او هلته مخابراتي ستونزې وي، خو په بغلان کې د سیلابونو له کبله مرګ ژوبله ډیره وه، لسګونه کسان مړه او ټپیان شوي دي په سیلابونو کې. دا چې دغه ډول سیلابونه څه ډول احتمالي ناروغۍ له ځان سره راوړي او له سیلابونو وروسته د خلکو لاسنیوای څه ډول وشي، په همدې او نورو مسلو زما همکار عصمت څاروان په جرمني کې له ډاکټر محمد اکرم ملکزي سره مرکه کړي.
لومړی باید ځان متقین کی چې دغه کس چې ده آیا پوهوخ ده او که بیهوخ ده. که چیرته پوهوخ ده نو سړی باید وګوري دغه بدن وګوري چې کوم غړی خدای نه که مات شوی ده، ژوبل شوی ده او که نه ده. که دا هم نه وي نو دا باید خدای فضل وي. دې وخت کې به لازم ده چې دغه انسان د بدن د ډېر یخېدو نه باید بچ شي. نو په دې وخت کې لازم چې د هغه لمدې جامې باید د بدن نه وویستل شي، هغه ته نورې وچې جامې ور واغوستل شي او هغه په تودو کمپلو کې باید تاو شي چې بدن یې بېرته تود شي. او که نه، که بدن سوړ وي نو بدن سړېدل نه یوازې چې نورې ناروغۍ سړي ته پیدا کوي، کېدای شي چې د بدن د سړښت په وجه هم انسان مړ شي. باید وکتل شي چې دا هغه تنفسي لارې چې دي، لکه خوله پوزه هغه تشه ده او که یا دا چې هغه خولې ته ګایاګانې خزلې او نور څه ورغلي چې د هغه تنفسي لارې ډکه کړې ده. نو په دغه حالت کې سړی باید که چېرته دی او چا خوله ډکوي شوي وي نو هغه باید په یو خاص تخنیک لري ځان ته، هغه باندې باید خوله او پوزې لاره خوشي کړي، کیاګانې نور شینې ته خولې نه وباسي چې هغه ته د تنفس کولو امکانات موجود وي. هغه باید ستوني تاخ په ځمکه پرې نه ښودل شي، بلکې هغه باید په ډډه کړی شي او په دا ډول باندې هغه بیا هم ځان ته یو خاص تخنیک لري او هغه باید داسې وسي چې یو څوک باید هغه زنه داسې پورته خواته راکاږي، یعنې دا چې د څټ برخه یې د ملا تیر برخې ته راغل شي. هغه څو علتونه لري چې یو علت دا دی چې هغه د انسان هغه ژبه چې ده هغه د انسان تنفسي لار نه بندوي، بل دا دی چې په ډډه کول دا ګټه لري چې د چا میرې ته چې اوبه اوبه ورغلي دي دا ته کانګه ورځي. نو په دې حالت کې یو څوک کانګه کوي او هغه کانګه چې دا که چېرته د ستونې تاغ پروت وي نو هغه کانګه یې بیا د هغه سږي ته ورځي د تنفسي لارې. نو د دې مخنیوی په کار دی په ډډه باندې چې یو څوک وري بیا دا شی نه پیښېږي. دا به غلط کار وي که یو څوک مثال په توګه نسې د اوبو نه ټکي، هغه داسې ونیسي لکه یو ماشوم، ډېر کسان داسې په ماشوم باندې کوي چې سر ښکته کړي، پښې اسمان خواته کړي او فکر کوي چې زه د خولې او د سږي نه اوبه به همدا رقم وځي او بیرته به خشي دا به ډیر ستر غلطي وي غیر دې چې دا تاوانو کې کومه ګټه نه لري انسان داسې نه لکه بوتل غوندې چې سرچپه یې واړې ټولې اوبه ترې نه وځي نو په دې حالت کې کېدای شي هغه اوبه چې معدې کې دي هغه کله چې د خولې نه را وځي هغه کېدای شي چې بیرته د تنفسي لارې ته لاړې شي او هغه بیا لا پسې یو خطرناک حالت دی دا به ډېره غټه غلطي وي چې یو څوک کسان پورته شي او هغه د لاسونو یا پښونه جګ کې یو څوک یې په شا کې اوچتې بوځي نو دغه وخت کې هغه زخم به لا پسې زیات شوی وي او هغه دروازې نه چې به لوی خطر دی نو ښه به دی چې یو څوک چې په ځمکه پروت دی کوم غړی مات شوی دی هغه باید په فني ډول باندې هغه د ژغورنې دړې یا تختې چې دی یو انسان باید په ډډه ډېر په قراره باندې واچول شي په ډډه شي بیا د هغې لاندې یو تخته کېښودل شي بیا دا بلې ډډې پورته شي چې دا انسان باید په یو تخته واچول شي او په بېدلې چې د هغه بدن غړي ډېر وخوځېږي هغه باید په دغه ډول باندې بیا یو روغتون ته منتقل شي.
ډاکټر محمد اکرم ملکزی و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
اوس هم راځو د ورک شو عزیزانو د پروګرام لاندې برخه ته چې زما همکار طاهر روخان چمتو کړي.
سلامونه می کی هله دا زده رادیو ټول مینوالو ته خاص او زنګړي سلامونه کوم دا وخت مو په خیر. ټلیفون لیکي ته زه راغله سرتاج ننګرهارې در سره ما بیا له مزار شریف نه یم. له مزار شریف د دیدادی خار سیمنه دغه نه یو کوچنی ماشوم نادر کشوي دی او ماشوم امید نومیږي. د فلار نومې منتظر ماما دې که هر چا ته معلومات دې ضرورې او د زړه له همدردۍ دې موږ سره فرغې درې شمارو باندې برخه واخلي. زه به ورته شماري وایم 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 9 3 9 4 پرسه شماره ورته افغان وایم 0 پورا 9 4 9 1 شماره ورته بیا یو یو تکراروم 0 8 3 4 5 2 4 5 0 0 بل نمبر دی 0 8 9 0 3 9 0 4 پرسیش مارا بغان د 0 2 4 0 9 2 4 4 9 1 پدی هله چې پیغام می نشر کیو په بیاي نشر کی ازادې رډیو دی وی تل دی وی هر مننه خو وختونه د الله په مان.
السلام علیکم، زه ظفرالله خوشحالترین د پاکستان بلوچستان ډب خاندي د امان څخه خبرې کوم. زما یو له ترورې زوی ورک دی چې په نامه دادو نومېږي، د مشر ورور نوم یې لال محمد نومېږي، دا 15 کاله کېږي چې ورک دی. نو کوټ یې مشر ورور لال محمد و کورنیان ډېر په سخت پریشانی کې دي چې دادو بیانون یا سبا راسي، خو د دادو هېڅ پته نه وځي کله به راسي. نو که هر چاته معلومات ستا موږ ته دې خامخا په دغه شمېره باندې زنګ ووایي. نو زما د ټلیفون کومه شمېره چې ده 0 3 1 0 8 0 1 9 0 یعنی یو دلې بیا هم وایم 0 3 1 0 8 صفر یو و اته نه صفر دا زما د ټلیفون شمیره ده. له خدای دپاره دي موږ ته خامخا زنګ ووي او د ازادۍ ریډیو د ورکسو اجزانو د نشریدو پیله و سلام په احترام.
سلام علیکم زما محمد عمر د پوستي څخه خبرې کوم. د ازادۍ رادیو و ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. زموږ یو دوست د مامزي په نامه چې تقریبا د شپږو اوو کالو څخه نادره کوي. اصلا د دراوت د دېزک د کلي دی که څوک دده پر برابر باندې حال احوال لري زموږ سره دې حال شریکي په دغه لمبر باندې او لمبر به درته تکرار کړم: صفر پنځه واره درې شپېته څلور سوه څلور. خدای په امان.
بله سلام علیکم ورحمۃ اللہ. سلام علیکم تاسو ته ټول راځم په پنده وختم په خیر انزل الله منه ملغمان څخه نو زه یو تر زه چې نصر مې نه کی تقریبا د مې څه کې نظر کا شو دا چې په سلام وای څو کالي تر وکړم په تان دي پاره سمون مته نه مته دې په داس مې راځم دوی وای چې پیر وا بیا تیا نه هیڅ په څه وتا یا یعنی چې پیر وو اته چې پیر دوا نه شپه وو اته بس تخته پامن.
د نادرکی اعلان: عبدالرزاق ولد عبدالقدوس او عباد الله ولد رحم الله چې د جلال الدین مسیان دي. دغه دوه تنه ماشومان د یوې دینی مدرسې طالب العلم دي چې د لغمان ولایت مرکز هرمل د کلي اوسیدونکي دي. له پنجشنبه ورځ مازیګر څخه له کوره وتلي، تر اوسه یې معلومات نشته. که هر چا ته معلومات وشو نو په لاندې شمیرې اړیکه ونیسي: صفر اتاویا دوویش واویا وویش، او بل شمیره یې ده صفر واویا یوویا نهویش وسو یو نوی.
سلامونه د ازادۍ راډیو کارکونکو او ټولو مینهوالو ته. همدا وخت و شیبه هم خیر. نور الله هجران ما له کابله. زمونږ یو ورک شوی عزیز چې تقریبا څلور کاله کېږي او مخکې ما پیغامونه ثبت کړي وو په ازادۍ راډیو کې. د ملاخیل ورور دی، نواب یې نوم دی، داسې د اووه دېرشو اته دېرشو کلو به وي په عمر کې. میانه قده یې سړی دی، برابره ږیره لري او په اعصاب مغزو کې هم جوړ دی. خاصې د کور نه خفه شوی تللی ده، څلور پنځه کاله کېږي چې بیخي نادرکه شوی ده. نو که هر چا ته په دغه باره کې معلومات یا یې پیدا کړی یا کوم دوست عزیز معلومات هغه یې، نو مونږ ته په دغه شماره زنګ وکړي. زمونږ د واټساپ شماره ده، البته زما د واټساپ شماره ده چې څلورویشت ساعته خلاص وي انشاءالله چې په خبرې راشي، عکس تصویر یو چې ویډیو یې راولېږي په دغه شماره: صفر واویا څوارلس پنځلس اووه سوه درې، یعنی صفر و و یو څلور یو پنځه و صفر درې. بله اتصاله شماره ده، هغه هم درته وایم چې ساده شماره ده: صفر اتاویا اووه سوه یوولس شپږ شپېته نه څلوېښت، یعنی صفر و اته و یو بیا شپږ څلور نه. په دې هیله یم چې زما پیغام خپور شي. باقي ښه پروګرام او ښه ورځ.
سلامونه نیکی هیلی د ازادۍ راډیو د ورکو سو عزیزانو او دوستانو د خبرونې ټولو اوریدونکو او کارکونکو ته خدای دې وکړي چې ټول براته روغ او جوړ یاست او د ژوند له چارو به خوند اخلي. زه محمد اسلام همت د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې یم. زموږ یو قریب د په نامه د حکمت الله د عبدالجبار زوی د فراه ولایت د ګلستان ولسوالۍ د شاکوشي سیمې اوسیدونکی دی چې پیله نیکور د نیمروز ولایت په دلارام ولسوالۍ کې دی. تقریبا د شاوخوا یو نیم کال راهیسې له خپل کوره نه درک دی چې کورنۍ د نوموړي په اړه هېڅ ډول معلومات نه لري او ټول کور یې په ده پسې سخت پریشانه دي. که چیرې حکمت الله جان یا د ده نور ملګري یا بل څوک د ده په اړه معلومات لري او یا له ده سره په تماس کې، نو د مهربانۍ له مخې دي ما ته دي په دغه لمبر زنګ ووهي: صفر اووه سوه اوویشت دوه څلوېښت یو اویا. شمیره یو ځل بیا تکراروم: صفر اووه سوه اوویشت دوه څلوېښت یو اویا. نو هر مسلمان ورور کده حکمت الله پاړه معلومات لري د اسلامي همدردی او ورور گلوی د مخې دي از ما سره په دغه شمیره چې واتساپ هم لري تماس ونیسی.
په همدې سره دغه پروګرام پای ته رسوي. یو ځل بیا ل خپل همکارانو اجمل اند او طاهر روخانه مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپل او د چم گاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، آزادی رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو د پیغامونو هر چهارشنبه او جمعه د آزادی او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د آزادی رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 3 20 21 22 21.